ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان عبدالحی کاکړو د موږ د ټکنیکی ټیم نیکی هلی او سلامونه ومني. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې هړتال که څه هم دوام لري خو دوی د پېښور په یو لوی هسپتال کې په جزوي توګه باندې د هړتال دوه ورځو دپاره معطل کړی. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب مدل هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمۍ کې درته جمهوري غږونه او د سولې پر لور خپرونې وړاندې کوو. خو د هر څه مخکې خبرونه عبدالحی کاکړ.
سرټکی په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو سر لنن زخه په لیډریټینګ هسپتال کې د دوه ورځو لپاره هړتال ختم کړی دی. افغانستان په پرلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه په کومي ډلو ونه ویشي. ولادیمیر زیلنسکی نن د یوکرین د نوي منتخب ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. او سم د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیه سرلننه په لیډر ریډینګ روښتون کې د دوه ورځو لپاره هړتال ختم کړی دی. د اتحادیه یو غړي ډاکټر احمد زیب نن سهار مشالې ډول دا فیصله تیر شپه د ناروغانو د مشکلاتو کمول لپاره کړی دا خو د صبح په نور روښتونو کې به هړتال جاری وي. ډاکټر احمد زیب همداراز وایي چې سبا لبه د وزیر اعلی محمود خان سره د خپل غوښتنو پاکله خبرې اترې کوي. په دې کې د صحت وزیر هشام انعام الله موجودګي نه مني. بلخوا د شور حیدرآباد میډیکل کمپلیکس وایاندی توحید مراد هم نن سهار مشالې ډول چې لنن ځخه په دغه هسپتال کې ډاکټران د ناروغانو معاینه یعنی او پی ډی شروع کړي. نموړي زیاته کړه په دې کې هغه ډاکټران موجود دي چې د حکومت پلویان دي او هړتال کول نه غواړي. د ډاکټرانو د احتجاجونو لړۍ وروسته له هغې زیاته سوي چې دوی په ونه د صحت وزیر هشام انعام الله ساتونکو پر یو مشر ډاکټر پروفیسر ضیاءالدین تشدد کړي خو هشام انعام الله دا تورونه ردوي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د چا خلاف نه بلکې د هیواد په حق کې رایو ځای کېږي. تېر ماښام په اسلام آباد کې د پسګوند مشر بلال بوټو زرداری لخوا د روژه ماتي لپاره اوربل سوي د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یوه کډه خبري غونډه وکړه. په دې موقع بلال بوټو خبر اعلان ته وویل
ساری جماعتیں عید کے بعد
ټول ګوندونو د اختر نه اورستو د احتجاج اعلان کړی دی. کم چې بعد پارلمان دننه او بهر کوو. بلدا چې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې با ایو ټول ګوندی زغونډه هم کیږي چې پکې و ټول سیاسي ګوندونه د راتلونکو لپاره په ګډه سره تګلارې جوړوي.
په روژه ماتي کې د جماعت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د مسلم لیگ نواز ګوند مریم نواز او پخوانی وزیر اعظم شاید خاکمانه باسي برخه واخیسته. دراز د پښتون ژغورنې غورځنګ په شمول د یو شمېر نورو ګوندونو مشرانو هم په دې کې ګډون وکړ. پلخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکاري ډاکټر فردوس اشکاوان بیا پرون په سیالکوټ کې ویلي چې مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي د دې هڅو په ترڅ کې یو بل احتساب بچ کول غواړي خو په دې کې به بریالي نسی. د پاکستان د احتساب قامی ادارې نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وایي چې هیڅ یو کس یې د بل چا په وینا نه دی نیولی او نه به آینده ونیول سي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د هغو ټولو تورونو جوابونه ورکړل چې وخت په وخت په نیب لګول کېږي. د وویل
خدای گواه دی په تخنیکی اساس که څوک خلاص شوی وي هغه بل خبره ده خو بغیر د سوجي یا د بل چا په وینا یا د انتقامی کاروایی پر بنیاد یا د سیاسي هدفونو ترلاسه کولو لپاره موږ یو کس د 15 منټو لپاره هم په حراست کې نه دی ساتلی.
پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند نیب تورنوي چې دوی خلاف ناحقه کاروایی کوي خو د واکمن تریکسام او اتحادیانو پر ضد له اقداماتو ډډه کوي. د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. فاروق وردک تېره شپه دا خبره وروسته له هغه مشالې ډوته وکړه چې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو په سر لانجې شدت واخیست. د ولسي جرګې د مشرۍ لپاره د خالی پورز د امیر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسي جرګې د مشر په توګه اعلان شو خو د کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو غړو لخوا پرې اعتراض وسو. دوی وایي ښاغلی رحماني د جرګې د مشري لپاره د عین مطابق د حاضرو استازو ضروري شمېر کې رای نه دي ګټلې او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوه چې وایي نن به د خپلو خبرو نتیجه اعلان کړي. پولیسو تېره شپه د کندهار ښار په بیلابیلو حوزو کې درې غلچکي بریدونه برید کوونکي وژلي دي. د کندهار د پولیسو وایي جمال ناصر بارکزي نن مشال ریډیو ټول چې لومړي دوه کسانو برید کوونکو د کندهار په لسمه امنیتي حوزه کې د پولیسو په غزمې برید وکړ، خو د ده په وینا د پولیسو د مقاومت په نتیجه کې یو برید کوونکی ووژل شو او دوهم وتښتېد. د ده په وینا دوهم بریدګر بیا په دولسمې امنیتي حوزه کې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره او وویشتل شو. درېیمه پیښه په لومړۍ امنیتي حوزه کې سوې ده. ښاغلی بارکزي زیاته کړه درېیم برید کوونکی هم داسې مهال ووژل شو چې د پولیسو پر تلاشي د برید هڅه وکړه. د پولیس وایند وویل په دغه بریدونو کې پولیس ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبان وایند قاری یوسف احمدي بیا وژل شوي کسان طالبان نه بلکې ولسي وګړي بللي دي. ولادیمیر زیلینسکی نن د یوکرین د نوي منتخب ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. یو 24 کلن زیلینسکی پخوانی کامیډین دی چې د ټلویزیون په یو مشهور خبرونه کې د ولسمشر رول لوبولی دی. نوموړی د اپریل په 28مه د ولسمشر انتخاباتو په دوم پړاو کې موجود ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ماتې ورکړه او له 93% زیاتې رایې ترلاسه کړې. د سوګند پورته کولو دغه دستوره د یوکرین په ځای وخت سار لس بجې په پارلمان کې وسوه. د خپل انتخاباتي کمپین په زیلینسکی ژمنه کړې وه چې په یوکرین کې به روانې درغلي او بډې رشوتونه هم دراز د هیواد په جنوبي برخه کې له روس پلو بیلتون پالانو سره روان جنگ به ختموي. د تاجکستان د انصاف وزارت وایي د دغه هیواد په یو جیل کې د بلوي په نتیجه کې د جیل درې ساتونکي او 9 قیدیان وژل شوي دي. دا جیل چې ډېر ټینګ امنیت لري له سر ښار دوشنبې څخه 50 کیلومتره لرې جنوب اړخ ته په وحدت سیمه کې پروت دی. یاد وزارت وایي دغه بلوه تیر ماښام هغه وخت شروع شوه چې د اسلامي دولت په سوډ ډل سر په تلاو قید شو. شاوخوا د 10 قیدیانو د جیل درې ساتونکي رغمال او بیا مړه کړل. د رپورټونو تر مخه له قیدیانو سره چارواکو او نورو چوګان او تیرا او زارول. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.9 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او 1.9 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.6 روپۍ شل پیسې او 1.8 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 1.3 روپۍ 1.5 پیسې او 1.4 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ او 40 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 9.5 روپۍ 15 پیسې او 9.5 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سریری ساتو کې د پیښور او بنو په یو نیمځای کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه در تازه مونږ همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حال او د کرنسوبې مو د احمد الله ناوري دي. د دې روان خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو په جزوی توګه خپل حل هړتال د دوه ورځو لپاره ځنډولی دی او په لیډرینګ هسپتال کې د او پی ډی څانګه پرانستې ده.
مونږ تر ډیرو زمونږ مرګرو زمونږ مشرانو دا وی چې دی کې پیشنټ تر ډیر زیات نقصان رسیږي لګیا دي. مونږ هغه کومولو د پاره زمونږ چې کوم غټ هسپتال دی ال ار ایچ هغه مونږ کولاو ک.
د جماعت اسلامي یو مخکخ مشتاق احمد خان وایي د اختر نه پس به د حکومت پر ضد احتجاج پیلوي.
او د اختر نه پس بیا جلسې دي، جلسونه دي، مظاهرې دي، درنه ده، او د دې تحریک مقصد دا دی د دې حکومت نه مونږ عوامو ته نجات ورکړو.
او د بلوچستان اپوزیشن ګوندونه وایي چې دغلته کې د پولیسو او د لیوی ځواک انضمام نه مني.
یا د دې څه ضرورت به شي چې د لیوی کنورژن کې پولیس کې تا بالکل غلط خبر ده. دا حکومت خپل اختیار لري، دا حکومت بل څه وینا باندې معاملات کوي.
د خبرونه پر وسته نیمه کې جمهوریت غونه او د سولې پر لور ونې د خبرونه لرو د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوړې د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستل او اوریدل شي. ورته د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو تنظیم وایي لنن نه په لیډینګ روغتون کې د او پی ډی مریضانو کار پیلوي. دوی سباله د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی محمود خان سره هم ګوري او خپل ستونزې ورسره شریکوي. هلته د حیات آباد میډیکل کمپلیکس بیان دي. مشال ریډیو ته ویلي هلته به هم نن ډاکټران پوپیډی کې کار کوي. شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
دا خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د سازمان یو غړي ډاکټر احمد زیب نن سهار مشال لیډو ته ویل چې دوی بیګا خپل یو غونډه کې دغه پریکړه کړې چې په لیډرډینګ روغتون کې به په ارزي توګه د دوه ورځو لپاره خپل هړتال ختم کړي. دی وایي چې ځکه دغه پریکړه وکړه چې یو خوا د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره سبا د دوی د غوښتنو په اړه خبرې ترې کیږي، نو بلخوا لیډرډینګ روغتون ته د صوبې د لور بر نه ناروغ راځي او دوی ته دا احساس شته دی چې هغوی په څومره تکلیف کې دي.
مونږ تر ډېرو زمونږ ملګرو زمونږ مشرانو دا وایي چې دی کې پیشنټ ته ډېر زیات نقصان رسیږي لګیا دی. مونږ هغه کمولو دپاره زمونږ چې کوم غټ هسپتال دی ایل آر ایچ هغه مونږ کولاو که مونږ بالکل نه غواړو چې زمونږ پیشنټ سفر شي، خو دا ګورمنټ چې دی دوی سره بالکل دا احساس نشته دی. خو که د دې نه پس هم ګورمنټ د عقل مظاهره نه کوي یا زمونږ مطالباتو اړخ ته دا چې کوم تدنچکاری ته د اصلاحاتو نوم ورکړی شوی دی دې باندې
بلخوا په خیبر پختونخوا کې عام ولس د ډاکټرانو دا ګام ستایي، خو له غوښتنه کوي چې د صوبې په نورو ټولو ضلعو کې هم دغه کار بندیز روان دي، نو باید هلته کې هم دغه هړتالونه ختم کړي شي ځکه چې خلکو ته ډېر ستونزې دي. محمد جان دلسوز په دې باب لوای
دا احتجاج ختم شو یا ارضی تو ختم شو یا مستقل ختم شو، چونکی د صوبې په نورو هسپتالونو کې دغه احتجاج روان دی، نو دا ځان دې لیک یو سړی لوکل هسپتال ته راځي نو هغه ته یو تکلیف وي، یو په دې روژه کې ځان روکړي بازاب شي او دلته کې ډاکټرانو چې کوم احتجاج دی هغه رواني، نو دغه شان چې دي د ځانونو ضایع کېدو ام لکه مدد حادثه ده او داسې ام شو ډېر ضایم شو.
هم په پېښور کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس روختون ویان دے توحید مراد هم مشال لیڈو تو ویل چننا پا حیات آباد میڈیکل روختون کی هم او پی ڈی شورا شوی دا او دا عام اولیس درملنا روان دا. دوی وایي کوم ډاکټران چې هړتال نه کول غواړي هغوی به دننه په باقاعده توګه په حیات آباد میډیکل روغتون کې خپلې ډوټې کوي. دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په هسپتالونو کې اصلاحات اعلان کړو چې د هغې وروسته دغه ډاکټرانو د دې په ضد هړتال شروع کړو او د دوی په وینا دا اصلاحات نه بلکې د سرکاري هسپتالونو پرایویټ یا شخصي کول دي. ولی د هغې وروسته د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبای وزیر د هشام منام الله د ساتونکو لخوا په خیبر ټیچنګ اسپتال کې په یو مشر ډاکټر باندې د مبینه تشدد وروسته دغه هړتال نور هم زور نیو او د صوبې په ټولو اسپتالونو کې په مکمله توګه د ایمرجنسی نه بغیر کاربندیز اعلان شوی دی. ملخوا سباله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره د دغه ډاکټرانو مذاکرات یا خبرې اترې هم کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د اپوزیشن د مخکخو ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری لخوا په جوړه شوې افطار پارټۍ کې د ګډون پر مهال یو وار بیا وویل چې د اختر نه پس به د اوسني حکومت خلاف احتجاج پیلوي. په دې اړه تفصیل د احمد الله په دې راپور کې اورو.
پرون د مئی په 19مه په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو او غړو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری لخوا په اسلام آباد کې ورکړې شوې روجماتي کې ګډون وکړو چې پکې د بلاول بوټو تر مخه چې ملک ته راپی خستونزو په حق له پکې خبرې وکړې شوې. د ملاقات وروسته د اپوزیشن ګوندونو غړو ګډې خبري غونډې ته وویل نن د چا پر ضد نه بلکې د پاکستان په حق کې راغونډ شوي وو. خبري غونډې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل ټولو ګوندونو د نه وروستو د احتجاج اعلان کړی دی کوم چې بعد پارلمان دننه او بهر کوو. بل دا چې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې به یوه ټول ګوندیزه غونډه هم کیږي چې پکې به ټول سیاسي ګوندونه د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره سره ملک د دې راپیخو مشکلاتو نه راوباسو. په زرداری هاوس اسلام آباد کې شوي روجماتي کې د پاکستان مسلم لیگ نوم لخوا مریم نواز، حمزه شهباز او شاهد خاقان عباسی نه علاوه د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان، د عوامی نیشنل ګوند صوبائی صدر ایمل ولی خان، د قامی وطن پارټی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامی لیاقت بلوچ او د پښتون ژغورنې غورزنګ محسن داول نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو. خبري غونډې ته د مولانا فضل الرحمان وینا وه ډیر زر به د ټولو ګوندونو سره د سلا مشورې وروستو د ټول ګوندیزې غونډې لپاره نیټه وټاکي. ځینې نااهله خلک چې د ولس په وټونو سره په واک کې نه دی راغلی. د هغوی د خرابو پالیسیانو له وجې پاکستان نن د نړۍ تر ټولو کمزورې ملک جوړېدو طرف ته روان دی. نو دا زموږ د ټولو ذمواري جوړېږي چې ملک د دې مشکل حالاتو نه راویستلو لپاره په ګډه سره کوششونه وکړو. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ شاهد خاقان عباسی خبری غونډې ته وویل ټولو ګوندونو په دې خبره اتفاق وکړو چې حکومت ملک په چلولو او اولس ته راپېښې ستونزې حل کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی. په غونډه کې نه خو موږ کومه ذاتي او نه مو د احتساب خبره کړې ده، ځکه چې د احتساب په نوم د اپوزیشن د دباولو او د هغوی نه د انتقام اخستو کوم کوشش روان دی، نو دا به د امیرانو په دور کې کېدلو. خو له بده مرغه دا نن د جمهوریت برخه جوړه شوې ده. خو د دې هر څه باوجود موږ به د پاکستان د اولس د ګټو خبرې کوو. د اپوزیشن ګوندونو د غونډې په اړه د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره خصوصي معاون فردوس اشقاوان په سیالکوټ کې رسنیو ته وویل د عمران خان هغه بیانیه چې دا دواړه ګوندونه نه صرف د یو بل د ګټو خیال ساتي بلکې په درغلیو کې هم د یو بل سره مرسته کوي، نو هغه بیانیه نن د ټول ملک په وړاندې صحیح ثابته شوه. د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشران د اولسي ګټو په نوم خپل سیاسي مقصدونه ترلاسه کولو او د نیب کیسونو نه ځان بچ کولو لپاره رایوزی شوي دي، خو ورته ویل غواړم چې په خپل مقصدونو کې به کله هم کامیاب نه شي. د ذکر دا چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو تیره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې له اختر نه وروسته به د حکومت پر ضد په احتجاجونو لاس پورې کوي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې متحده مجلس عمل د وړاندې څخه د ملک په مختلفو برخو کې ملیون مارچ په نوم سره احتجاجي جلسې شروع کړي دي. د مولانا فضل الرحمن په وینا چې کله د ټول ملک چکر مکمل کړي نو بیا به په اسلام آباد کې احتجاج کوي او یاد خار به په مکمله توګه بندوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو پام یو بل راپور تر اگرم. پرون د جماعت اسلامي صوبایي مشر مشتاق احمد خان په پیښور کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې اوسنۍ حکومت د خپل ناقصو اقتصادي پالیسو له وجې خلک لستونزو او ملک د پورونو سره مخ کړي، خو بل پلو واکمن ګوند تحریک انصاف وای دوی ته اقتصادي ستونزې د تیرو حکومتونو لخوا په میراث کې پاتې شوې دي. غلام غوث له پیښور راپورټ راکړی.
د جماعت اسلامي مشرانو د تحریک انصاف د موجوده مرکزی حکومت په ضد د ګرانۍ او د هیواد د خرابې اقتصادي وضع په لړ کې د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دغه لړ کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
د اختر نه پس بیا جلسې دي، جلسونه دي، مظاهرې دي، درنه ده، او د دې تحریک مقصد دا دی چې حکومت کم عوام دشمن پالیسی ده، خصوصا د مهنګای په صورت کې، د آی ایم ایف د غلامۍ په صورت کې، او داسې نورو ناکامو فیصلو په صورت کې کوي. دا نه مونږ منیکو او د دې حکومت نه مونږ عوامو ته نجات ور.
د مشتاق احمد خان نه مې وپوښتل چې نورو سیاسي ګوندونو هم د حکومت په ضد د احتجاجونو دړکه ورکړې ده، نو آیا داسې امکان شته چې ټول سیاسي ګوندونه په شریکه د حکومت په ضد احتجاجي تحریک وچلوي؟ نو مشتاق احمد خان وویل چې د سیاسي ګوندونو په ممکنه شریک احتجاج کې د هغوی د ګوند د شرکت فیصله به د جماعت اسلامي مرکزی شورا کوي. مشتاق احمد خان زیاته کړه چې د سټیټ بینک د راپور تر مخه د موجوده حکومت په ډیره لږه موده کې په هیواد باندې د بهرنو قرضو حجم نور هم سیوا شوی دی.
سټیټ بینک یو سرکاري اداره ده، نو د هغې مطابق پاکستان باندې دې وخت کې ټوله قرضه 15,000 روپۍ ده. په 15,000 روپو کې 15,000 په اویا کال کې او 15,000 د پاسه، دا صرف په نهو میاشتو کې موجوده حکومت یو ریکارډ قائم کړ. نو دی وخت کې هر پاکستانی تقریبا 1,00,000 روپۍ د سټیټ بینک آف پاکستان مطابق دا قرضدار دی. ریکارډ قرضې واغستې، معیشت بیړی غرق کړله او قوم یې د ګرانۍ په یو سمندر کې ورتیکه کړ.
خو د پاکستان تحریک انصاف مشرانو تر دې وړاندې په بیا بیا ویلي دي چې د هیواد د خراب اقتصاد ذمہوار وړاندینی حکومتونه دي، او وزیر اعظم عمران خان پرون ویلي دي چې مخالف سیاسي ګوندونه د هیواد د اقتصادي وضع په بانه باندې داوی د حکومت د بدنامولو هڅه کوي.
مشال رادیو لتا سره ده، په هر غړې هر لحظه
او هر شبک.
تاسو مشال لیډیو ته وګی. د پاکستان احتساب ادارې نیب مشر ویلی چې هیڅ یو کس یې د بل چا په وینا نه دی نیولی او نه به آئنده ونیول شي. جسټس ریټایر جاوید اقبال دا خبره پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. پر نیب تورونه لګېدلي چې د حکومت په وینا د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د کرپشن مقدمې جوړوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپورټ اورو.
پرون په اسلام آباد کې په سوي د خبري غونډه کې جسټس جاوید اقبال د هغو ټولو تورونو جوابونه ورکړل چې پر نوموړي او پر نیب لګول کېږي. په دې کې د سیاسي ګوندونو د غړو او مشرانو پر ضد له ادا سره سم د حکومت په وینا د کرپشن مقدمې جوړول، له نیب څخه د پاکستان د کاروبارانو شکایتونه، د بیوروکراسۍ له نیب څخه ویره او د پاکستان په اقتصادي بحران کې د نیب کردار شامل وو. نیب له تیر یو کال راهیسې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په تیره بیا د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي له لوري له سختو نیوکو سره مخامخ دی. دا ګوندونه تور لګوي چې د احتساب اداره د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په وینا د دوی پر ضد د کرپشن مقدمې جوړوي. نه یوازې سیاسي ګوندونه بلکې د مدني ټولنو ځینې فعالان او سیاسي شنونکي هم پر نیب ورته تورونه لګوي. خو دا لومړی ځل دی چې د دې ادارې مشر په خبري غونډه کې د دې تورونو جواب ورکړی دی. نوموړي وویل چې دا خبره بالکل غلطه ده چې د احتساب قومي اداره د نورو په اشارو د یو چا خلاف د کرپشن مقدمې جوړوي.
خدای گواہ دے په تخنیکی اساس کا سوک خلاص شوی وی هغه بل خبر ده، خو بغیر د سوجی یا د بل چا په وینا یا د انتقامی کاروایی پر بنیاد یا د سیاسی هدفونو تر لاسه کول لپاره موږ یو کس د 15 منټو لپاره هم په حراست کې نه دی ساتل، نه په خو داسې شوی دی او نه به آینده کېږي.
جسټس جاوید اقبال په خبري غونډه کې د هیڅ یو کس یا ګوند نوم وانخیست. البته په ځینو موقعو اشاره پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز طرف ته وه. نواز شریف ورله مخه د کرپشن په یو مقدمه کې د لاهور په کوټ لکپت زندان کې دی او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداري خلاف د بینامي اکاونټونو په نوم مقدمه په عدالت کې روانه ده. د شاوخوا 50 منټه د پریس کانفرنس لویه برخه جسټس جاوید اقبال د پاکستان کاروبارانو ته ځانګړې کړې وه. هغه په فایل کې وویل چې د خبري غونډې هدف یې دا تاثر ختمول دي چې ګواکې د پاکستان کاروباریان د احتساب قومي ادارې څخه شکایت لري. نوموړي وویل چې په وار وار یې له کاروباریانو سره ناستې کړې او هغو ته ډاډ ورکړی چې نه به بغیر څه وجه دوی نه تنګوي.
زه کاروباریانو ته خواست کوم چې ویریږي دنه، پر دوی هیڅ فشار نشته. نن زه ټولو کاروباریانو ته په رسمي توګه دا خبره کوم چې زه به هیڅ یو کاروباری د پښتنو ګرویژنو لپاره نه راغواړم. موږ به هغه ته یو سوالنامه ورلیږو، هغه به ځواب راکوي. د هغه دفاع درخواست به هم په پام کې نیول کیږي. دې ټولو خبرو ته په کتو سره که موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دې کس پر ضد مقدمه جوړېدای شي، نو بیا به هغه ته د سوال ځواب لپاره د راتلو تکلیف ورکوو. له دې پرته به هیڅ یو کاروباري کس نه د نیب مرکزي دفتر او یا نورې څانګې په وارور غواړي.
جسټس جاوید اقبال دا تورون هم رد کړ چې د پاکستان د اوسني معاشي بحران ذمہواري د نیب پر غاړه ده. نوموړي وویل چې د اقتصادي بحران د احتساب له قومي ادارې نیب سره هیڅ تعلق نشته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د بلوچستان اپوزیشن د صوبی د دریو ضلعو لیوي ځواک په پولیسو کې د شاملولو فیصله رد کړې ده. د بلوچستان د کورونو چارو محکمې د خالی په ورځ د گوادر، لسبیلې او د کوټې کلیوالي سیمو لیوي ځواک په رسمي توګه په پولیس کې د زم کولو اعلامیه خپره کړې. حکومت وایي دا اقدام یې په دې ضلعو کې د امنیت خرابې وضعیت ته په کتو سره کړی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
د گوادر، لسبیلی او کوټی کلیوالو سیمو لیویس په پولیسو کې د زمکولو د فیصله 13 میاشت د بلوچستان کابینه کړې وه. خو اوس یې په رسمي توګه په دې فیصله عمل وکړ. تر دې وړاندې په 2002 کال کې هم د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچستان ټولو ضلعو لیویس په پولیسو کې زم کړل شوي وو. په 2003 کال کې د نواب اسلم ریسانی د بلوچستان وزیر اعلی جوړېدو وروسته هغه د جنرال مشرف د حکومت فیصله بدله کړه او لیویس او پولیس یې بیرته سره بیل بیل کړل. نواب اسلم ریسانی اوس په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی. نوموړي پرون مازدیګر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د حکومت د اوسنی اقدام مخالفت وکړ.
مطلب دادی چھ اس تجوید 80% پلوستان پی ایریا تھا پوری سر مش مش دی دیوی دی مش مش دی گن لوکل خلقی بیا تے سی ضرورت پیشی جی چھ دیوی سا کنورجن کی پولیس کے داخل تا بالکل غلط خبر دا حکومت اخبل اختیار لری دا حکومت بول چا وینا باندھے معاملات کے دا حکومت سرے سے اختیار نہ دا بالکل بے اختیار دی دا خرچ دوی بچاو کی باندې چنه ولی دی ته دوی ډیټیشن باندې دوی کارونه کوي دوی اسټابلیشمنت وینا باندې
پاکستان اسمبلی کی لجمعیت علماء اسلام حفظ اللہ منڈل سره تھڑاول ترون کی اپوزیشن مشر ملک اسکندر خان ایڈوکیٹ هم د حکومتی اقدام مخالفت کوي نموړي پرون ماجګر مشال ایډی تول د دې خلاف به لاختر ورستا کلن لار ټاکی
لیوی چې دی اګه تر پولیس دی بیا نو عمر د لیوی د پرتی کې یو دی د پولیس کې یو تعلیم یو دی نو هغه ته د ټریننګ ورکی چې کوم اصل دوی استعمالی ترګه د اصل ورکی او چې کوم ټریننګ وو پولیس ته ورکی ترګه د څه ټریننګ وو دوی ته ورکی بلکې د فوج په ذریعہ باندې د ټریننګ ورکی بیا د علاقې په کور کې او بیا د لیست تر کس کې روزاجران دغه ایکسرسایز ناکام دی په دغه وجه باندې موږ مخکې مخالفت کړی دی اوس یې نو لا اکثر اباد او بیا موږ یو پورا باقاعده یو عمل وو
خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بولیدای د اپوزیشن تورونه او اداوی ردوي نوموړي پرون ماجګر مشال اډو تول چې د اپوزیشن د خبره غلطه ده چې حکومت د استابلیشمنت په خوښه دا فیصله کړې ده دغه په خبره د اقدام صوبای حکومت د دغو ضلعو حساس امنیت ته په کتو سره پخپلا اخستې دي
دهشت گردی بھی جو ہو رہی ہے جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو جو آتا ہے وہ کافی جو ہے
لیویز د تر هغه یو د امنمان د نور ستونزو مقابله نشي کولای نو ځکه موږ د پولیسو جدید نظام پر وخت ایف آی آر درجولو او یو رسمي انتظامی ته اړتیا لرو موږ غواړو چې پولیس خپل ټول پام د خارونو امنیت کولو ته وکړي
ظهور بلید ته معلومه نه ده چې څومره شمیر لیویز به په پولیس کې زمسی خپل بتوای اټکل دی چې دا شمیر به د 2015 په منځ کې وي
د سولې پر لور
ټول تخپل فالو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس تاسو په مې بلې موضوع تر راګرځوم د میچنای نه تر یک غونډه د بیلابیلو میوو صدرې نیم سو باغونه دي ولې دا سات د لوکاټو خرمانو او شلتلانو شوکه پکې شروع شوې ده دغه شوکې له د شانګلې چا صدی او ځینې ځایي مزدوران راغلي او وایي چې تر د وړو کې اختر پورې به په مزدورۍ بوخت وي په دې اړه نور تفصیل شانواز ترک زیرا
په میچنه کوزه محمود کې د لوکاټو د خورمانو شوکه شروع شوه او د دغه باغونو نه بده شوکه موده تر د وړو کې اختر پورې روانه وي په کوزه محمود کې چې ځمکه اوی یا د نهري وبو د لاندې دي په کلي 500 زیات باغونه دي ودی تر 300 پورې باغونه پکې د سترو املوکو او لوچو او د شلتالانو هم شته د خورمانو او لوکاټو باغونو زیاتره شوکماره اند شانګلې دي ولی ځینې ځینې پکې مقامي هم شته
مې باش خان د شانګلې 200 روپے ورځ راکې یرا شوکی کار خو تقریبا 14 کار کېږي چې زه دې شوکی تر وته ما دالی شو د خوبانو دې شوکه کوم
دا په کوم کوم ځایونو
دا په خبر ور مړی اکرپورا ترخه په دغه طرفونو باندې شوکا کوم یره سوات کې داسې مزه نشته البته ترها لګه کمرا دغه 1500 روپے ورځ ده نو په دغه باندې زموږ گزاره نه کیږي
الیاس خان د میچنه وسیدون کې یو بل مزدور کار ته نه خورمانه شو کولې دی وای چې د میچنه نه تر دې خوند پوري باغونه ډیر دي چې د خورمانو ورځ ختم شي نو بیا هغه په خپل سیمه کې نور باغونو ته مزدوري لزی
او بس ته کشمیر او پنده اسلام آباد نه په خلاصي بس سعودی مودی مسافر په کې ډیر کړه ودینه دا مسافر بس خره چې ما خام ته خپل بچول لاړ شو بس یو می شو نیو وی به خټکی خدای را ورسې خټکی وټول به ور پسې نور کارونه خدای پاک سٹارټ کیا خدای سینه دا بس زیری زق دی الله روان کړي له چاره سکه چاره سکه
دا باغونه یوازې په اویز مکو کړل شي وی ولې لل مکی بارانی کروند کی خو بیا هم د پندلې او د پړنګار زم کې هواري او خاصته هم دي او د هغه ځایونو خلکو ویلو چې کومون ډیم جوړ شي او نیرونه تیوزی نو بیا ممکنه ده هلته هم باغونه وکړل شي شانواز رغزی مشال ریڈیو پی خبر
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال لیډیو ته وګی او اوس د دونیمو بجو د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ.
په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي سرلننه په لیډر ریټینګ هسپتال کې د دوه ورځو لپاره هړتال ختم کړی دی. د اتحادیه یو غړي ډاکټر احمد زیب نن سهار مشال لیډو ته وویل دا فیصله تېره شپه د ناروغانو د مشکلاتو کمولو لپاره کړې ده. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د چا خلاف نه بلکې د هیواد په حق کې رای یو ځای کېږي. تېر ماښام په اسلام آباد کې پزګون د مشر بلاو بوټو زرداري لخوا د روژه ماتي لپاره وبلل شوي د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. د پاکستان د احتساب قانوني ادارې نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وایي چې هیڅ یو کس یې د بل چا په وینا نه دی نیولی او نه به آینده ونیول شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د هغو ټولو تورونو جوابونه ورکړل چې وخت په وخت په نیب لګول کېږي. د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه په حکومي ډلو ونه ویشي. فاروق وردک تېره شپه دا خبره وروسته له هغه مشالډو ته وکړه چې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو په سر لانجې شدت وموند. پولیسو تېره شپه د کندهار ښار په بېلابېلو حوزو کې درې غلچکي بریدونه بریدکوونکي ووژل. د کندهار د پولیسو وین جمال ناصر وارکسي دا خبره پرون مشال ریډیو ته وکړه. ولادیمیر زیلینسکي نن د یوکرین د نوي منتخب ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. یو 24 کلن زیلینسکي پخوانی کامیډین دی چې د ټلویزیون په یو مشهور خپرونې کې د ولسمشر رول لوبولی. د تاجکستان د انصاف وزارت وایي دغه هیواد په یو جیل کې د بلوي په نتیجه کې د جیل درې ساتونکي او نه ویشت قیدیان وژل شوي دي. دا جیل چې ډېر ټینګ امنیت لري له سر ښار دوشنبې څخه 25 کیلومتره لرې جنوب اړخ ته په واتت سیمه کې پروت دی. یاد وزارت وایي دغه بلوه تېر ماښام هغه وخت شروع شوه چې د اسلامي دولت پسوالي ډلې سره په تړاو قید شوي شاوخوا دېرش قیدیانو د جیل درې ساتونکي یرغمال او بیا مړه کړل. د رپورټونو له مخې له دغو قیدیانو سره چاقوان او نور تیز اوسار.
د عبدالحی کاکړ نومو د خبرونو لنډیز اوریدو او سرته ونی د خبرونه جمهوری غږونه وړاندې کوو. جمهوری غږونه نننۍ خبرونه کې د پښتون سیاستوال عبداللطیف اپریدی د جدي جهد په اړه ده. دا پروګرام هر ونی تاسو ته لپاره عبدالحی کاکړ برابروي. نو راځي چې وورو جمهوری غږونه.
د مشال ریډیو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هر کلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حکومت او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د وتلي پښتون سیاستوال او وکیل لطیف کاکړي.
غټۍ نیمې خندا ته څوک سپرلی نه وایي، سپرلی هغه وي چې په ګوله هم په خار راشي.
دا د لطیف اپریدی تر ټولو خوښ شعر دی چې اکثره په جلسو کې هم وایي. دا شعر یې شایي ځکه هم خوښ وي چې پکې د هغه فکري او نظریاتي هدفونه، هیلې او خوبونه انزور سوی دی. لطیف اپریدی چې ملګری یې له نازا او مینی لطیف لالا هم بولی، له تیرو څه د پاسه 50 کلونو راسی د پښتنو په سیاست کې یو ځلنده نوم دی. هغه د پاکستان تر جوړېدو 15 کاله لمخه د 1942 کال د سپتمبر پر یو لسمه نیټه د خیبر تیرا د میدان کمبرخیلو تیراکی کلی کې پیدا شوی، خو له پرایمری واخلې تر یونیورسټي پورې ټول تعلیم په پېښور کې کړی. نوموړي له پېښور پوهنتون د معاشیاتو او له خیبر لا کالج د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. لطیف اپریدی وایي چې په 1978 لسیزه کې لا هم په سکول کې وو چې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک یو ټینګ ملګری فضل محمود مخفي وراره یې استاد وو او هغه پکې د سیاسي شعور زړې وکړلې.
سکول کې د مونږ یو ډیر استاد مولانا فتح الرحمن نوم یې، مولانا فضل محمود مخفي صاحب وراره هم موزوم هم هغه به مونږ ته د دې جنګ کیسې کولې. باچا خان او د علامه مشرقي او د نورې دغه نه اورېدې. په دغه طریقه یو ابتدایي طور چې کوم دی د پښتو سره د پښتنو سره د مونږ پېژندلو د دغې نه هم لسم جماعت نه وشوه. خو بیا دا وه چې زه په کالج کې داخل شوم. نو په دې پېښور کالج کې هغه وخت کې د پېښور ده چې کوم اوسېدونکي وو چپری کی زیادتر پختانه و خو جب به هنکو و هنکی شیو نو دقا هنکیان با تی مسلم لیگی خونده خویونه او دا منگ با پختو و پختانه خبر توله او دوی با دی مخالفت تو نو دقا سی و دی کالج که دی پختانه و دی هنکیان پرمنده یو کشمکش روانو او پا دقا که سیاست
په طالب علمی کې د لطیف اپریدی تعلق د نیشنل عوام پارټی له مشرانو په تیره بیا کیڼ لاسي سیاستوالانو اجمل خټک، افضل بنگش او ګلندر مومند سره جوړ سو. هغو د ده سیاسي روزنه وکړه. په 1978 کې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ او مارشال لا ولګوله. دا وخت د لطیف اپریدی د غوث بخش بزنجو په مشرۍ پاکستان نیشنل پارٹی کې و چې د مارشلا پر ضد فعالیت پر مهال د جیلونو سلسله پیل شوه.
جیل ته په یو کم تیم کال کې لاړم چې خو چې طالب علم یو ځل پرې و خو بیا په یو شپه پورم تیره نه کړه. ټول موږ 200 هلکان نیولې وو د ایوب خان په زمانه کې چې د فاطمې ته د هغه الیکشن و خو هغه موږ یو شپه هم تیره نه کړه. راویخ خو بیا وروسته ضیاءالحق په زمانه کې زه په یو کم متیم کې یم جیل ته کار کې شوی وم خو بیا هغه قید مې راکم شه. درې میاشتې مې تېرې کړې او د هغې نه پسته بیا تیم کې هم زه جیل ته لاړم. بیا په یو تیم کې ما تقریبا 10 میاشتې تېرې کړې په جیل کې تېرې کړې وې او د هغې نه پس په درېیم تیم کې هم جیل ته لاړم او بیا په 15 تیم کې هم جیل ته لاړم او د 15 تیم نه پس د جیلونو دا سلسله تېره شوې ده.
د جنرال ضیاءالحق په مارشلا کې نیول شوي سیاسي کارکنانو باندې به په تاڼو او حراست خانو کې تشدد کېدل عام خبره وه. خو لطیف اپریدی په جیلونو کې له وهلو ټکولو سره مخامخ نسو.
کم خلک کسان چې په الفکار کې لکه د بټو شب د پاتې خلک تللي وو فکار کې هغوی به چې ونیول نو هغوی له به ډېر ترچر وزاب په بالاکل بالاحصار کې ډېرې بدنامې ځایونه وو په هغې کې به یې بندول او چې د هغوی به نه صفایي وه هم به پکې هوا نه وه هم به پکې تنګ تنګ او تاسو تیاره ځایونه به وو. چونکې زه وکیل وم د وکیل په حیث باندې دا یو خوب دا و چې وکیلانو پسې بیا نور وکیل پسې نور وکیلان چې هغه وباسي د سیاسي پارټو نه علاوه هم نو ماته چرته دغه چې ترچ نه دی راکړی شوی. البته د دې مارشلاګانو مخالفت دا به هم کولو او د دې په وجه به نظر بند کړو.
لطیف اپریدی د پېښور، هریپور او ډیر اسماعیل خان په جیلونو کې شپې ورځې تېرې کړې. هغه د جیلونو یو شمېر خاطرې او یادونه لري. یوه داسې خاطره د ډیر اسماعیل خان جیل په اړه ده.
موږ ډیر اسماعیل خان جیل لرو. نو موږ نه مخکې د جنوبي وزیرستان نه 45 د لوی لوی مشران نه جیل ته رالېږلي وو او هغوی ته یې د سزا لپاره هغه چې کوم ځای کې ډوډۍ پخېږي دغه د ډوډۍ د پخلي ځای ته یې لېږلي وو. دلته به ډېر سخت مشقت د خلکو نه اخیستی شو. شل شیره یو من اوړه به یې درته واچول چې دا وغږه په نورو شهیدانو ډېر خفګان اظهار یې وکړ. چا ورته دا خو جیل دی دا خو ټول په پیسو هر څه کېږي پیسې راغونډې کړې. هغوی زما خلی 500 روپۍ راغونډې کړې او د ځان د هغې د ډوډۍ د پخلي د ځای نه وویسته او لا یې شکر وکړو هغه په خپلې پګړۍ تاسو په سر کړې وو.
د لطیف اپریدی کورنۍ د اپریدو د خپلې قبیلې مشري کوي. هغه له ماشومتوبه قبایلي سیاست په سترګو لیدلې او چې ستر سو نو د عصري سیاست له داو پیچ هم خبر سو. د یو سیاستوال، قبایلي مشر او وکیل په توګه په روغو جوړو کې ماهر وو. هم دغه مهارت یو ځل د ډیر اسماعیل خان په جیل کې په کار راوستی.
انتظامیہ دا کیجانو ترمین جگہ جوڑی ډیر اسماعیل خان جیل کے سردار حسین میں ڈپٹی سپرنٹ شہباز گڑے ہو آغا پیپل پارٹی والا مشران والی ہو او ځان نېشنلي نېشنلي کول او کوشش دا کوم چې نېشنل او پیپل پارټي سره وجنګي. نو له سره درې اتیا ایم کې نو موږ یې له پیندل شل کسان هلته چې ما ولیدل نو دوی سره بېخي جنګ ته تیار وو. انتهایي کشیده او بد حال وو. نو موږ کوشش وکړو پکې منډې تړې ها 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 او نتیجه دا شوه چې دا تر بنده هغه بدنتي او کشیدګي او ختم کو. اللہ تعالیٰ مہربانی
د لطیف افریدی حوالہ سیاست او وکالت خو سیاست په ژوند کې داسې اقشو وسوي چې پر وکالت هم د سیاست رنگ غالب دی. کله چې په پېښور کې د هغه دفتر ته ورسي نو هغه دفتر کم او حجره زیاته ښکاري. د لیری پرتو سیمو او کلو بانډو کسان بناست وي او لطیف افریدی به په قانوني او د ژوند په نورو چارو کې مرسته غواړي. په خیبر پښتونخوا کې چې پر هر سیاسي کارکون یا مشر مقدمه جوړ شوی نو زیاتره وخت یې وکالت لطیف افریدی مفت کړی. کله چې په 1915 اویم کال کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو نېشنل عوامي پارټي باندې بندیز ولګوي او د دې ګوند په زرګونو مشران او کارکونان یې ونیول نو په دغه سي یو مقدمه کې لطیف افریدی په سلګونو کسان په ضمانت خلاص کړل.
حیات شیرپا په بم کې په یونیټ په خبر په هندون کې مړ شو. دا غینې پښتا د نېشنل پارټي مشرانې ونیول. اف آی آر نمبر 49 یا یو کم 50 دغه اف آی آر کې وویل چې د نېشنل عوامي پارټي خلک چې کوم دي دا سازش کړی چې پاکستان خلاف دوی داسې ماحول پیدا کړي چې پاکستان کې ګډوډ شي او پیدا ورشي او داسې وداسي. لهذا د دوی د سازش نامه لپاره د دوی پارټي خلاف چې کوم سرکرده خلک دي دا هغوی نیول پکار دي. په دې اف آی آر کې څلور زره کسان نیول شوي او خلاص شوي او څلور زره کسان
یوازې دا نه بلکې تر دې وروسته په 1909 اویم کال کې د ملاکنډ سازش په نوم مارچلای حکومت د پښتو وتلي شاعر رمچا سایل، افراسیاب خټک، صابر شاه صابر او نورو باندې مقدمه جوړ کړه. لطیف افریدی د دوی د وکالت ذمہواری هم پر غاړه واخیستله.
مقدمه یو وا چې په ملاکنډ سازش کې باندې مشهور وا پاغه چې رحمت شاه سایل او افراسیاب خټک، سرفراز محمود او داسې ورسره تقریبا 15 کسان لور کسان نیولي وو. ملاکنډ سازش کیس په نامه باندې په هغوی باندې د فوجي عدالت سپیشل ملټري کورټ کې مقدمه چلېده. هغه مقدمه هم زه شپږ میاشتې مسلسل کړې یم. هغه مقدمه ما کړې وه. ما سره یو شهید بیگ مرحوم چې په شیخ بنګس صاحب هم په هغه کیس کې په ابتدا کې مونږ سره تللی وو او هغه کیس تقریبا شپږ اووه میاشتې وچلېدو. بیا به فوجان ویل چې دوی خلاف څه نشته خو د حق به وینه دوباره په مقدمه وچلوئ. بیا به درې ځلې داسې وشو خو اخر د خلاف څه کیس نه جوړېدو نو هغه حل شول.
لطیف افریدی د قانون د واکمنۍ د پښتنو د حقونو د جمهوریت د بحالۍ او پیاوړتیا مقدمه په جیلونو، عدالتونو، جلسو او جرګو یعنی په هر ځای کې کړي او نن په 2019 کال کې شاوخوا و اویا کلن دی خو په خپل جدوجهد پرمانه نه دی. البته ناهیله پدې دی چې پښتانه متحد نسو.
پیمانه بالکل نه. البته چې زمونږ کوم غوښتنه یا خواهشات وو یا چې مونږ ویل چې سیاسي مقصدونه او غرضونه ترلاسه کړو هغه زمونږ ترلاسه نه شول. هغه دا وه چې پښتانه خوشحاله ژوند تیر کی، پښتانه آزاد ژوند تیر کی، پښتانه د پښتنو ژبه، د پښتنو اقتصاد، د پښتنو بچی چې کوم دي په خوشحاله او په آزادۍ ژوند تیر کی. دغه یو افسوس دی راته هغه مقصد او مرام او چې وخت تیریږي نو پښتانه په یو بل د یو بل په ګریوانو کې لاسونه اچوي. که د پښتنو لیډرشپ دی هغوی هم دغه سی دي او له پښتنو زما غونې وړ خل بیا غوم دغه سی دي. خو پښتانه یو متحد شو نه د خپلې خوشحالۍ د ګټلو لپاره داسې لوی اتحاد او ملاتړ جوړ کړو. ما وریدل ځانه په خاور پټېده ویل یې مونږ به هم وخندو په مونږ باندې به وار راشي.
درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو د وتلي پښتون سیاستوال لطیف افریدی د مبارزې کیسه واوریده. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړم. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم. Thank you.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي
اوهو دا او بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی لګی
دا مشال ریډیو دې تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس وخت راغلی دی د یوې بلې ونی د خبرونې د سولې پر لور. نن د سولې پر لور خبرونه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ د نوې سپې پاړه بحث لرو. بشیر ګواخ د دې خبرونې قربه دی. را دی چې واورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
په دې روسو کې په پاکستان کې یو ځل بیا تشدد ډېر شوی دی. په ځینو ځایونو کې شو بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع غږیږو او اورو چې د دې حل څه کېدای شي. زه بشیر ګواښ مو کوربه یم. هرکلی مو کوم. په پاکستان کې چارواکي وایي د ترګرۍ وروستۍ پیښې د دغه هیواد او چین ترمنځ روانې اقتصادي رهداري پروژې له وجې دي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مای په 15مه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې له ډیرو معلوماتو ورکولو بغیر وویل چې دښمنان یې پرمختګ نشي زغملی.
د ترګرۍ چې تاسو کومې نوې پیښې لیدلې دي نو زه به یې په اړه درته ووایم چې ډېر داسې قوتونه شته دی چې د چین سره د پاکستان اقتصادي رهداري پروژه یې نه ده خوښه. د نوې منصوبې مقصد سیمه ییز تړاو دی. نو ځینې قوتونه وخت په وخت دې ته خنډونه جوړوي خو موږ به یې مقابله کوو. قوم د دې مقابله کړې ده.
قوم نے مقابلہ کیا ہے.
د سولې پر لور
په تیرو دریو میاشتو کې په لاهور، بلوچستان او قبایلي ضلعو کې خواوشا اته بریدونه شوي دي. په دې کې ډېر زیان په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو او شیعه هزاره او شو حملو کې اوښته دی. د دې حملو ځینو ذمهوارې تحریک طالبان پاکستان او د ځینو بلوچ ازادۍ غوښتونکو ډلو منلې ده. د پاکستان او چین اقتصادي رهداري پروژه د 40 ارب ډالرو منصوبه ده چې په بیلابیلو برخو یې بلوچ بلتنپالو ډلو بریدونه کړي دي. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او د قامی اسمبلی غړي شاهد خاقان عباسی د مې په 15مه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې حکومت دې مطبوعاتو سره د خبرو په ځای د قام استازو ته واضح کړي چې ولې د ترګرۍ د پیښو په مخنیوي کې ناکامه دي.
حکومت تکلیف نه دی کړی چې په دې پیښو خبرې وکړي. موږ اوس له حکومت غوښتې چې قامی اسمبلی ته راشي او د ترهګرۍ د وروستیو پیښو په اړه بحث وکړي. د قانون تر مخه باید په 14 ورځو کې داسې اجلاس وشي. خو که حکومت ته د ترهګرۍ د پیښو سپروا وي یا د چین اقتصادي راهداري پروژې غم ورسره وي نو د 14 ورځو انتظار دې نه کوي. موږ مخکې هم ورته ویلي دي چې په دې مسایلو باید بحث وشي. خو دې حکومت ته حکومت کول دومره اسانه شوی دی چې د ترهګرۍ پروا نه کوي.
د سولې پر لور
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مای په 13مه په قامی اسمبلی کې ویلي وو چې د چین اقتصادي راهداري منصوبه به ناکامېدو ته نه پرېږدي. د مای په 14مه د قامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته د حکومتي غړو د راغوښتنې درخواست ورکولو وروسته د مسلم لیگ نون غړي او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبرلان ته وویل چې د ترهګرۍ د پیښو په اړه نه حکومت وضاحت ورکوي او نه هم دوی خبرو ته پرېښودل کیږي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي اسد قیصر په تیرو وختونو کې دا تور په بیا بیا رد کړی دی.
دل تلا پل
وینو جام ڈکوی ہاغ ٹک جام دلا کٹل دے ہاغ ٹک جام دلا کٹل دے پپے خبر کے پر ہرم جوڑوا پپے خبر کے پر ہرم جوڑوا دسوات کلی خلق کڑل دے بے پورا دسوات کلی خلق زڑد پری ولے درد دلے ندے زڑد پری ولے
تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه اوري په پاکستان کې د ترهګرۍ څپې د یو ځل بیا رسنېدو په اړه د سیاسي امنیتي چارو پوه رحیم الله یوسفزی سره خبرې کوو. رحیم الله صاحب، تاسو د دې وروستیو پیښو تر شا څه وجوهات ګڼئ چې وجه څه ده ولې دا پیښې یو ځل بیا را مخې ته کیږي؟
یو خو دا حملې ختم شوې خو نه وې، کمې شوې وې، دا حملې خو روانې وې. بل خبره ده چې داسې معلومیږي چې دا کم حمله کوونکي دي، کاغه طالبان دی یا کاغه نو تنظیمونه دی یا د بلوچستان دی، نو دی اوس زیات یو قسم له فعال شوی دی. دا وی وجه هم ته نه معلومیږي، خوایا دوی سره حمله کوونکي زیات شوی دی، وسایل ډیر راغلی دی، نو دا خبره هم کېدی شي. بل چې داسې یو برید وشي نو هغه کې چې دوی څه کامیابی حاصل کړي، یو برید وشي نقصان وشي، نو بیا دغه نورو کسان چې دوی ملګري یا تنظیمونه د هغې همت د هغې چې دی نو زیات شي، او هغې هم کوشش کوي چې هغې هم بریدونه وکړي. بل دا ده چې دا حکومت زموږ چې کوم ادارې دي پاکستان کې، هغې ما په شل باندې ډېر زیات مطمئن یو چې اوس هغې په دغې حالاتو باندې کابو موندلی دی، حملې کمې شوې دي، نو هغې ممکن د ښکاري چې هغې زیات توجه نه ورکوله.
او رحیم الله صاحب، دا اوس چې کوم حالت جوړ شو په دا سیمه کې د ایران، که تاسو وګورئ هلته د امریکې ور سره اړیکې خرابې دي او حتی د جنگ خبرې کیږي. افغانستان خو تاسو خپل شاهدان یو چې ډېر وخت نه دا مسله پکې روانه ده، هلته قطر کې هغه خبرې هم دومره ښې نه دي، دلته بیا په پاکستان کې حملې بیا شروع شوې، تاسو وګورئ دا د سیمې دپاره دا حالات کومې خواته روان دي؟
زمونږ په دې سیمه کې خو تقریبا 13 کال نه حالات خراب دي، او دغه تراګیری ده، او دغه هر قسمه مسلې پیدا شوې دي، او دغه مسلو له حل چانه دي موندلې. د افغانستان حالات دي، د ایران حالات دي، پاکستان کې چې کوم حالات دي، یا په مشرق وسطا کې، نو دغه مسلې خو څنګه چې مخکې دي اوس هم هغه شان دي، دغه خو چا حل نه دي موندلې. یو خو لا خبره ده چې دغه مسلې چې څو پورې حل نه شي، نو دغه قسم بریدونه وکی. او دا ده چې زموږ په دې سیمه کې بیا جمهوری نظام چې دی نو کمزور دی. اکثر په دې هیوادونو کې خو جمهوریت نشته، د خلکو د خوښې حکومت نه راځي، او چې کوم ځای کې جمهوریت دی نو هغه هم نیمګړې دی یا کمزور دی.
او رحیم الله صاحب، تاسو حل څه وینئ؟ دا ټول ملکونه داسې په یو خبره باندې یا یو سیاستونه سره یو کېدلی شي؟ داسې تاسو ته ښکاري چې ځینې مشترکه ټکي دوی لري چې
داسې خو نه مخکې شوي دي، او نه ماته په آینده کې څه امکان ښکاري. دغه ټول هیوادونه چې کوم دي نو یو بل باندې شک کوي، او په دې کې ډېر زیات یو تفرق دی، ډېر زیات اختلافات دي، او دغه هیوادونه ټول آگے چینو آگے نورو قوتوں طاقتوں پلاس میں کہ ہم لوبے گی نو چسو پورے آزاد حکومت نے آزاد خارجی پالیسی نے بھی او دا دخل کا دخواخی حکومت ناراضی دا وسائل پا خلق مند نے استعمال لی گی بلکہ سیداروں و سخل کو پجیب کی زی نما پچھل مند دا حالات پا ہمدا سی وی او سخاستا سے کوشش ہم نرے شوی چدا حیوادنو ترمین دا چکم مسئلی دی دا حل کری شی اس مات دا سے سو منزگر توب نخکاری صدا سے ادارہ دا سے شخصیتوں نخکاری چی اغید دا غی مسئلو دا غی حیوادنو ترمین دا اختلافات دا غید لرکولو دا پارا حلی زلی ہوکی دا سولے پر لو
او هم دې سره له مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسه
تا د کابل اور لپو کی ورکول وزیرستان د پرلم بلم بکړو بولستان دتے لمبا لمبا کڑو سادا پختنا سا سوا زخمی دے سادا پختنا سا سوا زخمی دے چید دنن گریوان گنڈلے میں دے چید دنن گریوان گنڈلے میں دے بپے خور کے پر ہر مجوڑوا بپے خور کے پر ہر مجوڑوا
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio